میمیاشتې شپاړسمه خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دوړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل سوي او نن هم روانې وي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سو ویلي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړی درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریزه کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقه دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یوه بریا وبلله. په همدې حال کې پلسګونو مظاهره چیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول سوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیا پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډېره متکی ده. پوتین چینایي رسنوی ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندي مو د آزادی په چپو کې د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه تاسو د آزادی راډیو سربیره د آزادی راډیو په ټولنیزو پانو واتس اپ یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه لیدل شي. ټولو ته خرغلاست وایو. په ورستیو کې افغانستان په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د بغلان او شاوخوا ولایتونه د سختو سیلابونو شاهد و. سیلابونه د وری له میاشتې را وروسته ورښتونه زیات شوي دي او په بیلابیلو ولایتونو کې موږ شاهدان یو، خو د بغلان هغه تر ټولو زیات او پراخ و. په سلګونو کسانې مړه او ټپیان کړل، په زرګونو کورونه یې ونړول او همدارنګه څاروي له منځه یوړل او په لسګونو زره خلک یې بې کوره کړل. تر دې څو میاشتې مخکې نړیوالو ادارو په افغانستان کې د شدید وچکالۍ خبرداری ورکړی و. د ژمي په پیل څو میاشتو کې افغانستان له داسې وچکالۍ تیریده چې د ځینو نړیوالو ادارو په وینا په تیرو دیرش کالو کې ساری نه و لیدل شوی. څنګه په یو بل پسې شدیدې او کمساری وچکالۍ او شدید او کمساری بارانونه راځي؟ نړیوال اټکلونه ښیي چې افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون د نړیوال اقلیم بدلون له کبله ډیر اغېزمن شوی دی او د ګوتو په شمیر څو هیوادونو څخه دی چې دغه بدلون او اغېزو ته ډیر کم چمتو دی. اقلیمی بدلون څه دی؟ پر افغانستاني اغېزې څومره جوتی دي؟ څومره رښتینی دي؟ په وړاندې یې څه کیدلی شي؟ څه لارې چارې حکومتونه، عام خلک، ولسونه او نړیواله ټولنه خپلولی شي چې د اقلیمي بدلون له ناوړه اغېزو سره مبارزه وشي؟ او په وروستیو کې په بغلان کې د سیلاب ځپلو په څیر له هغه کسانو سره څنګه مرسته کیدلی شي چې د سیلابونو، وچکالیو او یا ورته هغه ناورینونو له کبله له کړاو سره مخ کیږي چې له اقلیمي بدلون سره تړلی دي؟ نن د آزادۍ په څپو کې په خپرونه کې پر همدې بحث کوو. میلمانه دي راسره ممتاز احمدی، د اوبو او اقلیمي بدلونونو متخصص دی. همدارنګه صدیق منصور انصاری د یو شنون کې دی. همدارنګه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس هم دی. دی بمرا سره په خبرونه کې ورسته وصل شي. زه لمړی خغلی احمدی ته ورزم. احمدی صاحب لمړی خو مننه چې لمک سره په خبرونه کې وصل شوی. راځي لډيري وبتدایي پختنې نه پایل کو. په نړیوال کچ باندې ساينس د اقلیمی بدلون په اړه څه وایي؟ داسې یو معلومات کراکې چې د موږ عام اوریدونکو په پوښي. د اقلیمی بدلون خبره کیږي، د اقلیمی تغیراتو خبره کیږي، څه شی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، صدق الله مولانا العظیم. رومبه خو په افغانستان کې د تیرو سیلابونو قربانیانو ته د الله د دربار نه جنت او مغفرت غوښتنه کوم. زخمیانو او ټپیانو ته عاجله شفا او بسمتګانو ته د الله پاک د دربار نه صبر او استقامت غواړم. زه انصر د یو افغان په صفت او بیا د اوبو او د محیطي سیست او دغه راز د تغیر د اقلیم د چارو د یو متخصص په صفت ډېر افسوس کوم، ډېر غمجن خفه یم چې دغه کمې اوبه چې نورو قومونو ته رڼا راوړي، نورو قومونو ته آبادي راوړي، نورو قومونو ته خوشحالي راوړي، همدغه اوبه موږ ته برعکس موږ ته تیاری راوړي، موږ ته جنازې راوړي، موږ ته ماتم راوړي او موږ ته بربادي راوړي. او دا دا ټول پړاو ملامت یې وګڼو په دې اوبو نه اچول. دا ټول زه د اوبو د متخصص په صفت او دغه راز موږ ټول د دې مسؤول یو. او هغه قومونه چې د سر نه استفاده نه کوي، نو خپلو لاسونه به ستړي او دغسې مشکلاتو سره به لاس په ګریوان وي، ځکه چې په دغه په اصطلاح په 2040 کال کې د دغه ټکنالوژي په وجود هم چې سیلابونه موږ نه دومره قربانیان اخلي، دا ډېره د افسوس خبره ده. او دغه کمې اوبه چې موږ نن په اصطلاح دلته موږ وطنوالي وژلي دي، هغه اقتصادي برخه مسایلو باندې وروسته خبرې وکړو، خو عملا په همسایګانو په ملکونو کې د همغه اوبو واسطه خلک ارکنډیشن ته ناستې تلویزیون ګوري او زموږ دغه د قربانیانو حالت ګوري او زموږ د 5 کلن تاریخ په باره کې تبصرې کوي. په هر صورت ستاسو د خبرې په ځواب کې انسر تغیر د اقلیم په نن سبا په ټوله دنیا کې یو منل شوی حقیقت دی او د افغانستان په شمول ټول ملکونه د دې نه اغېزمن دي، لکه تاسو څنګه چې په ابتدا کې وویل په شکل د اشکالو. خو البته هغه ملکونه په ډېر زیات اغېزمن وي چې هغوی هغه مشخص د دغه موضوع په هغه په هم باندې ځان نه وي پوه کړی، دغه مشکل ځان نه وي پوه کړی او هغه لازم ترتیبات یې ورته نیولي. او نو دغه راز لکه ما مخکې ذکر کړل چې موږ به البته د دغه ناورین سره ډېر زیات تاسو ګریوان یو نسبت نورو هېوادونو ته چې کوم هغوی ځان دغه د دې لپاره کوم ترتیبات نیولي.
ډېره زیاته مننه کوو. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو د حکومت ځینې مشران دغه د ساینس او علمي مسلو له معلوماتو سره کله ناکله مخالفت لري په ځینو مواردو کې، خو لږ تر لږه د طالبانو د حکومت هغه کم دریس چې دی دوی هم دا مني چې په افغانستان باندې د اقلیمي بدلون اغیزې دي او دغه اقلیمي بدلون اغیزې د دې سبب شوي دي چې په دغه وروستیو کې په هوا حالاتو کې ډول ډول ناڅاپي یا د معمول خلاف بدلون نه راشي. شدید وچکالی ځینې سیمې چې پخوا سمسورې وي اوس پکې کلي کنډواله کیږي او یا وروسته ورپسې داسې بارانونه کیږي چې کلي وړي او خلک وړي او هغه سیمې چې هیڅکله پکې سیل نه و راغلی هلته خلک د سیلونو شاهدان پاتې کیږي. تاسو اول خو که دا راته ووایئ چې لام په افغانستان کې ګڼو خلکو سره شاید دا پوښتنه وي چې آیا افغانستان عملا رښتیا هم اقلیمی بدلون اغیز تجربه کوي او کنه دا د معمول سره سم کله سیلونه راځي، کله بارانونه راځي، کله هوا وچي؟ تاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ وروسته بیا د بغلان او د نورو پیښو په بیلابیلو اړخونو هم غږیږو. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تغییر د اقلیم خو لکه سیلاب خو مونږ تاسو شاهد یو مونږ تاسو په افغانستان کې وخت کې سیلابونه په خوا هم او د سیلاب به یو خاص وخت معلوم خو د تغییر د اقلیم د یو شاخصونو څخه دا دی چې دغه ټول کم دغه کم منظم دغه پټرن د اورښت چې دی د واورې اورښت چې دی یا دغه د څلورو موسمونو په دغه کې دغه په اصطلاح مختل شي مونږ په هر وخت کې د باران په هر وخت کې د سیلاب په هر وخت کې د وچکالۍ ځکه چې مونږ دغه لکه تاسو چې مخکې ذکر کړله چې کارپوهانو ویلي وو چې افغانستان به په 2023 کال کې د ډېرې زیاتې وچکالۍ سره لاس او ګریوان وي چې عملا همداسې وو خو یو د کلایمیټ چینج د تغییر د اقلیم د یو د په اصطلاح چې هغه د بحثونو څخه دا دی چې هغه مونږ اصلا تخمین نشو کولی پس وخت کې کم تخمین چې شوی هغه تخمین په هغه شکل په اصطلاح برعکس مونږ ته ستونزې او مشکلات پیښیږي نو افغانستان عملا ډېر وخت نه دی د تغییر د اقلیم د اغیزو سره لاس او ګریوان دی خو مونږ ستونزه دا ده چې تر څو پورې چې یو مشکل زمونږ تر ګریوانه راونه رسېږي تر هغې وخته پورې مونږ هغه په باره کې څه شی نه کوو یعنی کوم څه شی چې په کار وي اقدامات
نه کوو مانه نه وروسته به احمد صاحب په اقداماتو هم وغږیږو چې څه کیدلی شي یعنی خلک څه کولی شي دې موضوع ته به اتمن په دې خپرونه کې راګرځو خو راځئ چې انصاری صاحب هم راسره یو ځای شوی دی ما مخکې وویل صدیق منصور انصاری د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس دی همدارنګه په افغانستان کې یو له فعالو کسانو نه دی چې په بېلابېلو ټولنیزو علمي او فرهنګي مسلو کې همیشه فعال پاتې شوی انصاری صاحب تاسو ستړي مشئ خپرونې ته مخکې له ښاغلي احمدي سره ممتاز احمدي سره چې د اوبو او اقلیمي بدلونونو د چارو متخصص دی له ده سره وغږېدو چې نړیوال اقلیم اصلا څه شی دی او که همدغه وروستۍ پوښتنه چې مې له ده نه وکړله تاسو نه یې وکړم په افغانستان کې په دې اړه باندې څومره عامه پوهاوی شته هم په دولتي سطحه او هم د عامو خلکو په سطحه باندې چې افغانستان واقعا له یو داسې څه سره مخ دی چې د څو لسیزو پخوانی افغانستان ورسره نه و مخ او هغه د اقلیمي نړیوال اقلیمي بدلون اغیزې دي دا مسله څومره واضحه ده دننه په وطن کې په بېلابېلو کچو
بسم الله الرحمن الرحیم ان صاحب تاسو ښاغلی احمدی او نورو میلمنو همکارانو او معززو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله خوشاله هم چې د نیواز د هیواد بلکې د نړۍ په یو ډیر مهمه موضوع تاسو نن بحث سره بللایم او دغه بحث نیواز په افغانستان بلکې په نړۍ کې پراخ ناندرې رامنځته کوي ستونزی رامنځته کوي دغې موضوع او د دې ستونزو د حل او فصل لپاره پراخ و منظم او سیستماتیک و هڅو ته اړتیا پیښه شوې چې له بده مرغه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په افغانستان کې تر اوسه هغومره څه نه دي شوي څومره چې په کار دي د اقلیمي بدلون موضوع او مسله په نړیواله کچه ډیره ارزښتمنه ده چې باید افغانستان سره د دې چې د اقلیمي بدلون په برخه کې رول د 0.0 څونه هم راښکته دی مګر تاثیرات یې پر افغانستان هم پراخ دي د اقلیمي بدلون په برخه کې موږ او تاسو وینو چې د سیمې ستر هیوادونه لکه چین د پخوانی شوروي اتحاد یا اوسنی روسی فدریشن هیوادونه دغسې اروپا هند او امریکا پراخ رول لري او د نړۍ د اقلیم د بدلون سبب همدغه هیوادونه د دوی فابریکې او د ګلخانهی ګازونو تولیدونکو دستګاوي سبب شوي چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې پراخ کار کړي او نږدې یو درجه د نلی د تودوخه د زیاتوالي سبب شوی او دغه مخ په وړاندې روان دي. ممکن په نږدې راتلونکي کې تر 2-3 درجو دغه تودوخه ورسی چې دا به د دې سبب شي دا اوس هم شوی چې لوی کنګلونه ویلې شي، سمندرونو کې اوبه زیات شي، هغه هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغوی د سمندر د اوبو او څپو لاندې شي. دغسې د افغانستان غوندې غریز هیوادونه چې لوی لوی یخچالونه او کنګل سیمې لري هغه هم ویلې شي. تر څنګ یې د اوبو د تبخیر موضوعات چې د ډیرو پراخو بارانونو سبب ګرځي، پراخ سیلابونه رامنځته کوي چې موږ او تاسې دا اوس هم په افغانستان کې شاهد یو. تیر کال هم شاهد وو چې ډېر خونړي سیلابونه راغله او ډیر کورونه او کلی وران کړه، ډیر خلکو د مرګ او ژوبلې سبب شوه. په دغه تیرو اونیو کې په متحده عربي اماراتو خصوصا دوبۍ کې د پراخو سیلابونو شاهد وو. دغسې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې د طوفاني او خونړیو سیلابونو شاهد وو او تر دې وروسته به هم لا یو. په دې برخه کې د افغانستان حکومتونه هم ګرام دي ځکه دوی د نړیوالې ټولنې نه ځانونه په دې برخه کې یا ډیر لري ساتلي یا په دې موضوع فکرونو او سر کار نه دی کړی چې دا د ستونزو سبب شوي او لا به کېږي. تاسو په افغانستان کې د هڅو خبره وکړه، یو څو میاشتې مخکې لومړنی نړیوال کنفرانس په ننګرهار کې په دې موضوع جوړ شو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او اړوندو همکارو ارګانونو په ابتکار او مرسته، چې په دې کنفرانس کې ما هم له نیکمرغه ګډون درلود. درې ورځې کنفرانس و او دغې کنفرانس ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د اقلیمي بدلون او د اړوندو مسایلو کارپوهان رابلل شوي وو. د افغانستان د شته حکومت مشرتابونه هم د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال او د ګڼو وزارتونو د سرپرست وزیرانو په ګډون ډېرې مسؤلین راغلي وو. خو هلته هم یو موضوع چې محسوس او درک شوه، د افغانستان د مختلف پوهنتونو پروفیسران او متخصصین هم وو او رئیسان او دوی هم، یو موضوع چې درک شوه هغه دا و چې بحث به پر اقلیمی بدلون و، مګر ډېری ویناوالو خصوصا هغه کورنۍ ویناوالو به د چاپیریال ساتنې پر مسایلو بحث کاوه. چې دلته چاپیریال موضوع او چاپیریال ساتنې مسایل د اقلیمی بدلون د هغو سره په ډیرو مواردو کې یو لړ توپیر لري او په کار ده چې موږ د اقلیمی بدلون پر حالاتو او موضوعاتو د دې په خطراتو د دې پر راتلون کې او دا چې څه شی د دې سبب ګرځي او څه یې مخنیوی کوي په دې د بحثونو پراخې لړۍ پیل شي. دا یوازې په یو نړیوال کنفرانس نه کیږي، بلکې د افغانستان بیلابیل پوهنتونونه که هغه خصوصي دي که دولتي، بیلابیل ادرسونه او ادارې که هغه کورنۍ دي او که نړیوالې، په دې برخه کې کار وکړي او له نړیوال خصوصا هغه هیوادونه چې د اقلیمي بدلون سبب ګرځېدلي هغوی له ګریوان را ونیسي او دلته د حکومت او حکومتونو د تغییر او تبدیل یا دا چې د اوسني حکومت مشران څوک دي او د پخواني څوک پورته لدی او پرته لدی خپل حق وغواړي د نړیوالې ټولنې نه چې تاسې زموږ د دغې کوچنۍ نړۍ زموږ د دې نړیوال کلي د اقلیمی بدلون سبب ګرځېدلی چې دا بدلون خونړی دی، دا بدلون انسانانو د وژنې سبب ګرځي، دا بدلون د ټولنو او د کلو او خارونو د تباهیو سبب ګرځي. تاسې اوس باید د دې بدلون سره د مقابلې او د مبارزې په برخه کې د نړۍ هغو مستضعفو او بېوزلو هیوادونو سره پراخه مرسته وکړئ، تر څو د هغوی د شینتابه د انقلابونو په برخه کې هڅې وشي، کار وشي.
مننه انصاري صاحب، د اقداماتو ته به د خبرونې په بله برخه کې راشو. زه غواړم دلته په دې خبرونې په دې پاتې غالبا چې څلوېښت دقیقې پاتې دي، په دې کې به په دغه برخه کې به یو څه د بغلان سیلابونو او دغه وروستیو سیلابونو ته تم شو، دوی سره بیړنۍ مرستې او دا چې څنګه کیدلی شوې چې په بهتره توګه دغه خلک چې دستي زیان ګالی دي دوی سره څنګه مرسته کیدلی شي یا څنګه مرسته وشوه. وروسته به دې ته ورشو چې اوږدمهالي او لنډمهالي پلانونه د دولتونو په سطحه په نړیواله کچه د نړیوالې ټولنې مسولیتونه د حکومت او دولتونو مسولیتونه په دې برخه کې څه دي، او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دې اقلیمي بدلون راتلونکي اغیزې څه کیدلی شي، څه تخمینونه شته او څنګه یې اغیزې راکمیدلی شي. دلته به ستانو شو. موږ په تېرو ورځو کې د بغلان له بېلابېلو خلکو نه چې خبرې مو ورسره کولې، د موږ خبریالانو او رپورټرانو چې له دوی نه سره غږېدل، غږونه او هغه څرګندونې چې م درلودلې واقعا چې ځورونکي دي. څو دا اورو چې دا خلک له څه یو وضعیت نه تیر شوي او یا تیریږي. بیرته خبرونې ته راستنی کړو.
د ما څلور ماشومان چې دوه نجونې دي او دوه هلکان، دا دواړه فیل مریضان دي. شفق ماشومانو د نفس تنګي، د سرخکانو، د حتی جهاز تنفسي مرضونه دي. ماشومان یې موږ لاندې کړي دي او دواګانو کمبود ده. واقعا چې دواګانو ته نه دي رارسېدلي، اوس پورې صحیح ټیمونه نشته دي. موږ له سیلابونو وتښتېدو. زما دوه زامن ناروغه دي، عصبي تکلیف یې پیدا کړی، تر اوسه مو هیڅ دوا نه ده اخیستي او ډاکټر هم نه لرو.
سیلاب راغی، دوه درې ثانیې نوې تیرې شوې. ما ویل لکه غر چې راباندې راغلی وي. زوی رانه یووړ، میرمن یې هم یووړه، دوراره میرمن مې هم یووړه. په ټوله کې شپږ شهیدان دي.
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له پنځلس شل تر سلکو پورې زیان رسیدلی. اسلامي امارت دی د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي، څو دا خلک د بیکوره کېدو له امله کډوالۍ ته مخه نکړي. هلته هم په اوبو کې ډوبېږي، بندیانېږي، په زندانونو کې مري. ډارېږم چې دا خلک له ډېره غمه سکته ونه کړي، باید دوی ته پاملرنه وشي. سیلابونو د خلکو فصلونو، د خلکو مالونو، د خلکو مځکو ته زیان اړولی، خو حکومت تر اوسه په پښتونکوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
مردمان هستن کې فعلا نان ندارن، او ندارن خانه ندارن، به سرپناه هستن. مردمان هستن کې متضرر مالی شدن، کشت زراعتشان از بین رفتن و خانه فعلا ندارن. اما رسیدگی هم تا توان شده، اما این کفایت نمیکنه، باید دیگر هم شود. وضعیت کنونی طور است که فعلا باید چیزی که کمک های بشری است باید رسیدگی شود. ناظر کنم خود در منطقه
متضرر زیاد شد. خود ما سه فامیل هستیم که هیچی دیگر یک اجناسی از دست رفتگی است، دیگر قابل استفاده نیست. دیگر نهاد ها میان کدام کمکی هیچ جا صورت هم نگرفته. یک پنج تا نان خشکم کس نداده.
امروز اکده که دانا زندگی نمانده، نه انسان مانده، نه
سیلاب مبتنه جوان، نه انسان، نه حیوان، نه آباده او نه کور نپریخی. داسی کور نه همشته چه وازی یو کس پا که جوان ده پت شویده.
زیانونه ډیر دي. زموږ او د نورو خلکو دوه زره جریبه کرنیزه مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلي وو له منځه تللې ده.
منګ په ټولو ماشاتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عجله دل دي خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډیره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په دوسلو کلو کې نه و راغلي. زخته ډیر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دي. هغه ساحې ته چې تلاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و، کور و، بانډه وه، هیڅ شی نشته.
مرستندویه بنسټونه تر څو چې ورغلي دي، دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته او دا شی سره کړي دي خلکو ته چې خلک ټول په دشت پاتې نه دي ناست چې لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او نور قوي همکاري مرسته څه نه ده ورسره شوي.
دا هغه غونه و چې په تیرو دوه درې ورځو کې موږ په بیلابیلو ریپورټونو کې د موږ د ټلیفوني پیغام ثبتون کې ماشين للارې یا د واتس اپ للارې موږ ته بیلابیلو اوریدونکو راستولې دي او ټول د سیلاب ځپلو سیمونه دي. کله چې په یو سیمه کې ناورین رامنځته کیږي او د ناورین آباد پراخي ستونزمنه ده چې په وخت باندې ورته ډیر رسیدګي وشي او کله چې ناورین رامنځته شي د ناورین سره برخورد ستونزمن دی. یعنی که هر څومره پیاوړي ادارې واوسي نړیوالې ټولنې هر څه وکړي مشکله کیږي. وروسته به له خپلو دواړو میلمنو سره زه په دې باندې بحث وکړم چې په بیړنۍ توګه له سیلاب ځپلو سره څنګه مرسته کیږي او دغه خلکو ته د مرستې رسونې دغه بهیر هغه که په ولسي کچ دی که په حکومتي کچ دی او یا هم د نړیوالو ادارو په کچ دی څنګه روان دی څنګه بهتره کیدلی شي. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به بیا په دې وغږیږو چې د نړیوال اقلیمي بدلون لپاره افغانستان د حکومت ولس او همدارنګه د نړیوالې ټولنې په کچه څنګه نور چمتو کیدلی شي څو په راتلونکي کې د دا ډول پراخو غمیزو هغه اغیزې تلفات تاوانونه که صفر ته ناراضي لک تر لګه راکم کړی شي. خو وسی و اوریدونکو ته ورزم د را سره دی د ټلیفون للارې مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ تاسو کې
مننه سروان صاحب ستړي مسه ز خپل افغانیارم د هلمند ولایت
افغانیار صاحب ستړي مسه د هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ
مننه خیر یو صدا چې مختل د یو ادوال ژغونه واردل رښتیا هم دوی زیات متضرر شوي دي. الله پاک دې د دوی مرسته او کومک وکړي. خدای دې زموږ د هېواد د ملي تجاران حکومت او د اشانې نور نړیوال خیره بنسټونه او مؤسسات د دوی هغه ستونزو او مشکلاتو ته ځانونه ورسوي او د دوی مشکلات ورخار کړي. موږ چې معلومات پر لرو او ټیکیانو ویلي دي نو دوی بالکل خلشته ال وحلاتونه ترلاسه کړي دي. خپل کورنۍ مال جایداد دولت کم څه چې درلودل هغه یې ټول ورکړي دي. دلاسه البته هغه شی چې دوی د شپې ورپکشي بېدېدل لکه بریستنې او کالي او یا هغه چې دوی خوړل د خوړلو دپاره استعمالول هغه یې هم هېڅ شی نه دي پاتې شوی. نو دوی بېچارهګان ژوندې وي هغه یې دغه چې د خدای پاک درد ته یوازې پاتې شول. نو خدای دې وکړي چې حکومت او دا شانې د هېواد ملي سوداګر او عام خلک د دوی په اړوند
افغانان سب زغوالم له تاسو نه پختم تاسو له هلمند نه زنګ وهلې. له هلمند نه پکې د جمی په پایل کې موږ د سختي وشکالۍ ریپورټونه درلودل. همدا سی وادي تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه وو مخکې له دې بارانونو ورښتونو او سیلابونو نه؟
بلې و موږ تقریبا درې کال وشکالۍ سخته تللې وو. موږ په سیمه کې د اوبو د نشتون سره موږ مخ شوو. زموږ د اوبو هغه د مځکې لاندې اوبو ساتم ډېر لاندې تللې وه. زموږ نغا ولسوالۍ چې یو ابوخواړه ولسوالۍ ته د هلمند کجکي بند اوبه دې ته راځي دې کې هم د اوبو کاختي راغلې وه. نغا ولسوالۍ بیا یو دا شان هغه لري کله چې لس متره لاندې شي اوبه نو بیا اوبه نه لري. نو شش کال خلک زیات پیر اخیستي وو ول که چیرې بعض بارانونه نه وای سوي در دغه لس متره چې ځي زنابي اوبه کېدای شي ول دغه وچي سي نو بیا لاندې اوبه به نه وي. بیا به موږ د سختو ستونزو سره مخامخ شو. او ځینې نورې ولسوالۍ لکه واشر نوزاد او مساکله باغران کجکي ولسوالۍ خپله په دوه کې زیات شمېر کاریتونه وه. هغه یې وچي سول درمیان بېخي تقریبا تر سلو شل متره سلو څنځوس متره هغه عادي سل متره ولسوالۍ دغه شانې وه. یعنې اوبه یې ډېرې کښته تللې وې. خلکو هغه اوبه را ایستلم ورته ګران وو د سولر په واسطه هلته یې ډېر برق وشي. نو دا بارانو د اوبو سطح بېرته رالوړه کړله. کومې ولسوالۍ چې هغوی اوبه لري اخلي کې هغوی اوبه زیاتې دي. هغه نورې چې د برمو نه کار اخلي هغې هغه د برمو اوبه یې هم یو څه راپورته شولې.
ډېر زیاته مننه کوله تاسو نه. یو اوریدونکی بل هم راخلو بیا زه خپل میلمنو ته رستنېږم. مهرباني وکړئ څوک کوله کوم ځای خبرې کوي؟ کاراډي ومغلې لګ خاموشه کوي. موږ بیرته خپل غږ اورو.
السلام علیکم شب سفته خیر
ستړی مشي تو خسب یی
بله بله واستاسی دایمی اوریدون که اون کار
گوره تو خسب بخو بمانی چی غک دیم وسمنگا پیجنو پخ براونه کی
نو خزما دا تل اسکار استاسی لرادیو
منگا منندو یو خوشحالا وسی تاسو همیشه هم کاری کردی دا منگا همیشه دیم خبراونه
کی بله بله و بلکل نو یوا هیل لرم مخکم ماویلی دیم استاسی رادیو دی رادیو دون که لری زپه در امواجه و کنسای میترو که هم چه مهارت لرم تاسی را دیم انزنی چه پی دولش پور نوی ترسنگی و لنده چه پا یو میتر په حال کی نو په ټول اړوندونکو په سارا او کې دلته کله کار کوي کله نه کوي ولو کزما رادیو خو ډیره په حال جاپانی رادیو ده خو بعضی مرګري شکایت کوي وای منځنۍ څه په دوه شپږ نه ویل کوم مدا یو پښتون صاحب وو مدا اشرف کاکو وو اتل صاحب دا وای وای له دې سره ایران یا د زایدان بلوڅي خبرونه غړيږي نو تاسو څه موږ هیله لرو چې د شپې له خوا ځخم لنډه څه په
مننه تو خسب دا پیشنهاد تاسو مخکې کړی وو او مونږ خپل دغه مشرانو سره دا خبره شریکه کړې ده ډیر خوشبینی شته دی چې موږ به په نږدې راتلونکي کې د شپې لخوا هم لنډ څپې ولرو یا همدا څپې او یا نورې خو اوریدونکي به وتوانېږي چې د شپې لخوا هم په لنډو څپو د موږ
خیر دا خو منځنۍ ده بلی مننه راوسو د موضوع ته نو افغانیار صاحب دخه مننه ډېر ښه نظرې ورکوي او زما سلامونه هم باید ور ورسېږي ورته وایم خورا به سو ودې ته سیسټر کال سیلابونه رښتیا هم غم انګیز وو او دردونکي وو الله دې ټول شهیدان وبخښي او خدای دې وکربانو ته صبر جمیل ورکړي او خدای دې ټپیانو ته شفای عاجله ورکړي نو رښتیا هم اوبه ډېرې سوي دي په ټول افغانستان کې الحمدلله د الله رحمتونه وسو ولو کې څه مشکلات هم په ترس کې درلودو خو زموږ په ولایت کې داسې شلا او داسې منده نشته سپاره کې اوبه نشته هغه کاریزونه چې په مخ کې وچ شوي وو هغه خو نو ممکن نه دي چې ووځي هغه کاریزونه چې اوبه یې لږ وي هغه هم زیاتې شوي دي اوبه یې واتروار زیاتېږي او زموږ د ارغنداو سیند په پریمانه ډول باندې راځي ولو که په څنګ کې هم وړي په تېره خپرونه کې هم وویل خو دلته مېوې خراتې کړې دي لکه شکرپارې وو بادام و داسې شان او ناویلې دي نه شي پاته زموږ پر سیمه باندې دا د شمولزو ولسوالي وو د نوبهار پر دغو باندې هم ښه مخکې وژلۍ وسوه دا خلک یې ډېر وځپل نو دا تقریبا لا تغره ول معروفه زخه دا سیلې ولاړه دغه ستلت لتر پکتیکا پورې نو زموږ له اسلامي امارت له موساتو له نړیوالو زخه دا خواهش ده چې ودغه غلی زپلو بزګرانو او کلیوالو سره مرسته وشي ځکه چې دغه هر څه یې له نیش سره نه یو کړو نو دا خساره رسېدلې ده نور نو انشاءالله داسې مشکلات نشته اوبه سطح هم راپسته شوې ده د زموږ برمې والا شنخته دي هغه اوس خو موږ پوښتنه کوو چې د اوبو سطح وای را لوړه شوې ده دا برمې سوي نو خدای پاک دې وکړي چې موږ له نورو مشکلاتو له نورو سیلابو څخه وساتل شو خو موږ باید له دغه خپلو ځپلیو لکه دغه دغه کښې چې دي په بغلان کې یا په غور و هرات کې باید زموږ تجاران باید له دغو سره کومک وکړي په پردو خلکو باندې نه کېږي لکه څنګه چې مخکې اورېدونکو هم وویل چې د دې دپاره باید صندوقونه کښېښول شي و الحمدلله پرون مو له راډیو څخه واورېده چې زموږ له داخلي خپلو افغانانو هغو دپاره اته سوه ګونۍ وړه وو مطلب ډېر زره ډالر وو نور ادویه او شان استولي دي نو دا یو ښه د غیرت کار ده که نن پر بغلان د بله ورځ موږ پر زابل کېږي که نن پر زابل وشي بله ورځ پر کندهار و هرات کېږي نو افغانان باید چې هغه مستعد خلک دي هغه کوم په وسې پره دي هغه باید په خارج کې دي دا خو الحمدلله ښه غټ استعداد والا خلک شته نو موږ له هغو څخه خواهش کوو چې د خپلو ورونو دپاره یو پانګه خاص کړي او له دوی سره کومک وکړي
مننه
نو به د خارجي
بله تشکر مننه که تو خسته با ورست با انصاری صاحب سره چې په دې برخو کې هغه فعال دی د فعالانو سره تماس لري هغه نو ورو چې د مرستې چې خلک کوي څنګه منظم کیدل شي او څنګه په خطوګه په دغه سیاجل شرایطو کې رسیدل شي ز به بیر تخپل ملمنو تر وګرزم لا اوریدونکو نه مننه کوم هغه چې ټلیفونونه کوي او ټلیفون نه نشو اخستل دی غوې نه به معذرت غواړو خغله احمدی تاسو دغه د بغلان د خلکو مسایل مو اوریدل دی موږ د ځینو اوریدونکو چې په ژوندۍ بڼه تماس نیولی او د دوی څرګندونې هم تاسو واورېدي په مجموع کې که په دې تبصره لري او زما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې په دغسې شرایطو کې چې ناورین رامنځته شوی وي البته وروسته به یې په لارو چارو وغږیږو چې څنګه مخه نیول کیدای شي په اوږدمهاله په لنډمهاله توګه له دا ډول خلکو سره څنګه پر وخت او خیم رستی کې دلای شي فکر کوم چې د تاسو مایکروفون وسان شو مهرباني وس خبرې وکي وس صحیح شو احمدی صاحب غالبا چې مونږه یو ستونزه لرو د تاسو خای چې د ګوشي سره صحیح وصل نه یی بیرته ترغې چې احمدی صاحب را سره وصل کیږي زب امدا خبره ل انصاری صاحب نه دا پوښتنه انصاری صاحب تاسو لپاره ما بیل پوښتنه درلوده وغه ده چې بیل بیل سازمانونه بنسټونه په دغه شرایطو کې د مرستو رسولو هڅه کوي عام خلک غواړي کومک وکړي په ځانګړي توګه عام خلکو ته هغه که د هېواد په داخل کې که بهر یو ادرس په کار وي ځکه هر سړی خو نشي کولی چې له بغلان سره یا له بلې سیلاب ځپلې سیمې سره مستقیم تماس ونیسي ځینې بنسټونه دي خیریه بنسټونه دي یا ادارې دي نړیوالو سازمانونو نه خو خیر هغوی به خپلې بودیجې لري او له خپلو لارو نه به خپلې مرستې او همکاري کوي څنګه کیدلی شي دی یو منظم توګه باندې واقعا دغه مرستې چې عام ولسونه یې کوي حکومتونه یې کوي دغه خلکو ته ورسیږي لکه چې د انصاری صاحب غږ هم زه نه اورم اوس یې اورو مهرباني وکړئ
دغه موضوع ډیره زیاته مهمه ده افغانستان تاسو وینئ چې نه یوازې خونړیو سیلابونو بلکې د جګړو د مهاجرتونو او پراخو نورو ستونزو څپو او څپېړو ځپلی او لایې ځپي تر اوسه پورې داسې منظم او سیستماتیک میکانیزم نه پخوانیو حکومتونه او نه هم اوسني حکومت او نړیوالې ټولنې رامنځته کړی شو او نه هم په ولس کې داسې قوت پیدا شو چې هغه مرستې چې د اړتیا پر مهال یا د حکومت لخوا باید وشي یا نړیوالې ټولنې او د ولس لخوا همغږي رامنځته کړي موږ وینو په کور دننه هم مختلفې ادارې دي چې ورته کار کوي په چارو کې دوگانگی یعنی موجودی دی سری میاشتی پنوم یو هم رستن دوی اداره موجوده ده چه اگر هم پا کردنه نه پراخ بودی جلری هم نریوال مرستی تر لسه کوی پراخ جای دادونه و امکانات لری دغسی د مهاجرین وزارت داسې د دغسې آفاتو په وړاندې د مبارزې اداره ده د طبیعي آفاتو په وړاندې چې هغه بیا وزارت ته ارتقا وکړه اوس هم غالبا وزارت دی په ورته ډول د ملګرو ملتونو مختلفې ادارې که هغه یو انسیار ده که د ډبلیو پی په نوم اداره ده که نورې دي د یو ان ډی پی او نورې بشري مرستو ادارې د سره صلیب او سرې میاشتې اداره د سره صلیب او سرې میاشتې فدریشن په نوم او په سلګونو څه چې په زرګونو نورې مرستندوی ادارې همغږي بالکل نشته هر یو ځان ته پانګې راټولوي مرستې راټولوي او په خپله طریقه او شکل مصرفوي موږ څو وار په پخوانیو حکومتونو او حتی پسته حکومت افشار راوړو چې عرضه باید د تقاضا مطابق وي دا د بازار او د اقتصاد اصل دی هر هغه وخت چې یو څوک څه ته اړتیا ولري باید پر وخت همغه اړتیا ور پوره شي او هغه توکي ارزه شي. کله بده مرګه داسې نه کیږي. په کار ده چې حکومت نړیواله ټولنه او ولس او خصوصي سکتور سره دغه یو میکانیزم رامنځته کړي چې موږ رسمن او عملاً دوی دې ته راوبلل تر څو هغه خپل شته او امکانات چې ټولې د ملت او د ولس په نوم د ولس د خدمت او ښېګڼې په نوم راټولوي، که هغه حکومت دی په میلیاردونو ټکسونه او مالیه راټولیږي، که نورې مرستې ورته راځي، که نړیواله ټولنه هم ده او که خصوصي سکتور دی، دا باید د ولسونو د خدمت په هغه اساسي اړتیا ولګي. دا مثال مو هم ورکړ چې نه خو ښاغلی شیخ هیبت الله چې پخوا د حکومت په دې ګدۍ د خدمت په نوم نه و ناست چا د هغه کور ته دومره امکانات لیږل، نه هم د ملګرو ملتونو د ځانګړې مرستندوی ادارې یا یوناما اوسنۍ مشره اغلی اتنبایو به چې پخوا ویل کېږي د قرغزستان ولسمشره وه، دې ته چا په ټول عمر د دې د حکومت کې $40 میلیونه ورلیږلي وو، کومه تاریخچه نشته، لکه دا اوس چې هره اونۍ ورته کله $40 میلیونه او کله $80 میلیونه او کله ویل کېږي $100 میلیونه راځي، خو دا د افغانستان د خلکو په نوم راځي. په دې موږ نه پوهیږو چې د دې راتګ کې خو سمه ده چې شفافیت شته، اندازې او ارقام معلوم وي، د حکومت خزانې هم په حساب ډکیږي او دا ویل کېږي چې څو برابره د جمهوریت په نسبت لوړ عواید راځي د مالیې وزارت ته، ښاروالیو ته او نورو ادارو ته، او دا ویل کېږي چې ډېر شفاف راټولیږي، فساد پکې نشته. دغه سي نړیواله ټولنه دغه سي موسساتو ته هم په حسابونه ورکول کیږي، مګر د بیرته لګښت او د بیرته مصرف حسابي یوې ادارې هم ورنه کړ، نه حکومتي ادارو او چارواکو، نه نړیواله ټولنې. او دغه انسجام چې تاسو ویلي دغه هم تر اوسه نشته، د دې تشه موجوده ده. دا اوس تاسو باور کوئ چې د افغانستان ټول خلک بهر دي او که په کور دننه دي، مایندې ماشومان خویندې او ځوانان ټول په وجد راغلي دردیدلي. تاسو باور کوئ دوه ورځې کیږي د امریکې نه یوې کورنۍ اړیکه ونیوله چې د یو کوچني زوی کلیزه یې ده، او د زوی ته یې داسې تلقین ورکړی چې دې کلیزه باندې که دلته مونږ او تاسې میله جوړه کړو یا څه وکړو، په دې امکاناتو پیسو دومره ګټه نه کوي، راځه دا به ولیږو افغانستان ته، هلته خلک ځپل شوي. یو چاته به وایو چې یو پسه واخلي او هغه په غریبو او بېوزلو خلکو ویشي. دغه دوه کلن درې کلن ماشوم وایي دومره خوشحاله شو ویلی چې مورجان هم دا کار وکړي. پرون د امریکې نه یو بله راغلی منګله انا ده، د لوی پکتیا د منګلو د مشرانو کورنیو نه، دغې مشرې میرمن ما ته زنګ والو چې در سره کار لرم، مشوره در سره لرم. دغه سیلاب ځپلي موږ ډېر ځورئ په دې تلویزیونو او رسنیو چې وینو، او دا غالبا د امریکا غږ د تلویزیون د اغلی شایسته سعادت ترور ده یا انا یې ده، غالبا خاوند دی او ډګروال صاحب و د پخواني پوز د منصبداران و داسې مشر خسري. د دغوی سره دا موضوع وه چې که مونږ د خپلو کورنیو خپلو خپلوانو نه چې بهر میشت یا دلته دي په دې ټولو مو غږ کړی یا غږ کوو چې د سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي، مګر په دې نه پوهیږو چې دا څنګه راټولې کړو، څنګه یې وویشو. نو که دغسې میکانیزمونه رامنځته شي په ولسي کچه، په ملي او نړیواله کچه، موږ فکر کوو چې ډیرو خلکو ته به خمرسته ورسی. دا اوس یوه یوه کورنۍ چې د غیزی نه دي، سیلاب ځپلي نه دي، یا مهاجرین نه و، د مهاجرینو کمپونه ته تللي، د سیلاب نه مهاجر شوي یا بې ځایه شوي نه دي، مګر هغې کمپونه ته تللي دي، یو نه 15 وارې مرستې اخلي. او هغه خلک چې سیلابونه ځپلي، هغه خلک چې واقعي بې ځایه شوي دي، هغوی ګیله کوي چې موږ ته یو وارې هم مرسته نه ده رارسېدلې او تا پوښتنه نه ده کړې.
مننه.
هم خبرونه واوري د دغه لنډه موضوع به شریکه کړم. د مهاجرونو یا کم وزارت یو مسؤول ویلی چې د یوه شهید په سر 100,000 افغانۍ مرسته کوي، یعنی که په یو کورنۍ کې یو شهید شوی وي ویل چې 100,000 که 200,000 او که 300,000 او که زیات وي دغسې. مګر دا ده چې دغه پیسې بیرته په څه لګېږي؟ آیا دوی ته د یو ښه کاروبار، آیا د دوی د کور جوړونې، آیا د دوی د ژوند د راتلونکي تمویل او نظم او ډیسپلین دپاره د یوې ښې پروژې او ښه پروګرام او اقتصادي تحرک دپاره دا کارېدلی شي او که نه د بخور نمیر یو ځلې وخوري او نور خلاص شي؟
مننه.
او بیا په تمه مونږ وایو چې دوی ته د کاروبار د زمینه مساعد اول دوی ته ژوند خو تجارتی، اقتصادی، صنعتی او نور پرمختګونو په برخه کې، د کرنې او مالداری په برخه کې په کوچنی او لویو پروګرامو کار وشي تر څو دوی د ژوند په بدلون کې او د پراختیا او پرمختیا سبب شي.
مننه کوم. زه به ورشم ممتاز احمدی صاحب ته. دا ستونزه چې له اپات زپلو سره یا له نورین زپلو سره مرسته پوخام ستونزمنه وه، وسم ده موږ په وروستیو کې په دغه پراخو زلزلو کې ولیدل د لسګونو ورځو او څو میاشتو په تیریدو وروسته د هرات زلزله ځپلی وه، که د خوست زلزله ځپلی وه، هغوی بې سرپناه ژوند کاوه، یعنی ستونزې وې تر ډېره پورې په داسې حال کې چې له بېلابېلو اړخونو نه د مرستو خبره هم کېدله. تاسو هم راته په همدې اړه باندې نظر وایي ښاغلی احمدي، له اپات ځپلو سره څنګه منظمی په وخت او هغه بیړنۍ مرستې کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه څو اساسي اړتیاوې چې کور دی هغه د اغوستلو او جامو او کمپلو مرسته ده او همدارنګه د روغتیا په برخه کې مرسته ده، دا ورسره وشي او په دې برخه کې تشې څه دي؟
په دې باره کې ډېر زیات تفصیلي خبرې وکړې او د ده خبرې واقعیا چې زه ټولې ځکه تاییدوم چې ده د ولسي کچه دغه راز په دولتي کچه او دغه راز د دغسې بعضې ادارې کوم چې په هغې کې د سرسلی بداره او دغسې نورې ادارې وي د هغو رول وسنجولو. او زه د انصاري صاحب سره په یو خبره موافق یم، هغه ده چې یو واحد منسجم ادرس دې ته ضرورت دی. د زه خپله په بهر نه ملک نه بهر ژوند کوم، دغه کومه خبره چې انصاري صاحب وکړله چې دغه ملکونو کې خلک غواړي چې په شکل د اشکالو د دغه خلکو سره کومک وکړي. خو دلته دوه مسایل، دوه مشکلات دي چې هغه زه د خپل د افغان په صورت په صفت چې دلته خارج کې اوسېږم یا دغسې د نور افغانان دغه فکر دی. یو مسله د اعتماد ده، دلته یو مشکل ایجاد شوی دی چې مختلف زه داسې نه وایم چې ټولو ادارو کې به دا مسله یو نوه د اعتمادي رامنځته شوی ده چې واقعا که زه دغه کومه ټولنه وي یا اداره وي چې دغه دغه سره دغه پیسې البته د دغه سیلاب ځپلو په خاطر ولېږل شي چې آیا دا په ځای مصرفېږي که نه مصرفېږي. نو بیا هم زه د انصاري صاحب خبره تاییدوم چې مسله دغه پستړونتیا یا مسله د حسابدهي تر اوسه پورې څه اندازه دومره په اصطلاح یو غټه ستونزه ده. نو دغه وجه ده چې اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې یو واحد منظم او یا په اصطلاح یو میکانیزم موجود ولري چې د هغې لاندې چې هلته حسابدهي وي، اکاونټیبلټي وي، او د هغې په اساس خلک وکولی شي چې خپلو وطنوالو سره همکاري وکړي. او پاتې شوه دغه د نړیوالو ادارو لکه چې فرضاً یونیسف شو، ډبلیو پی شوله، دغه راز یون ډی پی شوله، او ریډ کراس شو، یا سرسلیب اداره شوله. نو دوی مسله په دې کې ده چې دوی هم دوی داسې البته دوی باید د دولت خوا نه یو منظم چوکاټ وجود ولري چې دوی خپلې هغه مرستې په هماغه شکل مخته بوځي. د انصاري صاحب خبره په تایید، بیا هم هر څوک په خپله لار روان دي او داسې منظم منسجم پلان وجود نه لري. او بله خبره دا ده چې ما مخکې په خبرو په اول کې دا وویل چې مونږ هغه ستونزه چې تر ګریوانه راورسېږي هغې نه بعد بیا موږ متوجه کېږو. دغه ستونزې البته دا مشکلات به په دغه کچه نه وه، البته لږ څه موږ مخکې د دې نه یو څه هماهنګي کړې وه، یو معلومات هم سره شریک کړي وه د مختلفو ادارو. نو دا ستونزه دا ګریویټي هم به دومره نه
مننه. احمدي صاحب، له تاسو ته زه وروسته بیا راګرځم او له تاسو نه به پوښتم چې اوږد مهاله څه کېدلی شي؟ دا خو د تاسو له اولو خبرونه معلومه شوه، دلته د اوریدونکو له خبرونه معلومه شوه، او همدارنګه د ښاغلي انصاري صاحب له خبرونه معلومه شوه چې موږ په افغانستان کې د اقلیمی بدلون له سختو اغیزو سره مخ یو، که د وچکالۍ په بڼه راځي، که د سیلونو په بڼه راځي، که په نورو بڼو راځي، د اغیز شته او شاید له پخوانه ډېرې مختلفې څه کېدلی شي. په دې به غږیږو په آخر کې. زه راځم له انصاري صاحب نه پوښتم چې دغلته مخکې تاسو ښاغلی انصاري ما ته وویل چې یو کانفرانس وشو چې واقعا د وسنی واکمنو په واکمنۍ کې دا ډول یو کانفرانس چې هغه د اقلیم د بدلون په اړه غږیږي د پام وړ و. نړیوال ټولنې سره د حکومت اړیکی، د طالبانو د حکومت اړیکی څومره تاسو د نړیوال همکارۍ باندې په دې برخه کې ټینګار وکړه، د تاسو فکر باندې دا څومره په دې برخه کې چې د اقلیمی بدلونونو له اغیزو سره نړیواله ټولنه مرسته وکړي څومره په دې برخه کې یو خنډ دی؟ ځکه چې حکومت اوسنی په مجموعي توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نړیواله ټولنه د رسمیت پیژندلو لپاره شرایط لري او تر اوسه پورې هغه شرایط ظاهر نه دي پوره شوي، او په دې کې ډېر داسې سکتورونه چې هغه اجتماعي دي، ټولنیز دي، متاثره دي. لنډ ځواب کرا کې مهرباني وکړئ.
بله، فکر کوم چې دغه یو لوی او پراخه ستونزه ده او دا حل غواړي. هم د حکومت چارواکو ته پکار ده چې په دې لړ کې هغه پراته خډونه چې د افغانستان عظیم او تاریخي ملت او دغه هیواد د خلو نړیوالو او بشري ورونو او بشري ورورګلوۍ نه غوڅ کړي او جلا کړي، دا خندونه پورته کړي. او هم نه یوازې دا چې دغه ورورګلوي او راشدر شده، بلکې د نړۍ د پرمختیایي بهیر نه هم د راجلوالي سبب ګرځېدلي، که هغه د مرستو په برخه کې ده، که هغه د اقلیمي بدلون په څیر د یوې نړیوالې فاجعې پر لور د تګ موضوع ده چې دغه موضوع د ټولو شریکه مسله ده، او داسې ښکاري چې دغه نړیوال کلی د اور د بټې پر لور په حرکت کې دی، او هره برخه یې د سوځېدا او د اور سره مخکې دی شي. موږ او تاسو په تیرو کې ولیدل چې په نورستان کې پراخو شنو ځنګلونو اور واخیست، او په اونیو دغه ځنګلونه سوځېده، دغه سی په کونړ کې، دغه سی په لویه پکتیا کې، او بیا لار په ډیره اسماعیل خان او دې سیمو کې ځنګلونو اور اخیستی، او ور په ورته ډول د سیلابونو مسله او نور. دا د یو هیواد او یو ملت د وس او توان خبره نه ده، بلکې نړیوالو ډیپلوماټیکو اړیکو ته اړتیا ده، نړیوالې ټولنې ته هم پکار دي چې د نړیوالو بشر دوستی اصول او اخلاقیات په بنا د افغانستان له ملت سره چې دوی کومه جفا پیل کړي هغې ته د پای ټکی کیږدي. دغه حکومت خو چې راغلی د دوی په مشورو، د دوی د پریکړو په اساس، ویل کېږي چې د دوحې د تړون په اساس د افغانستان په خلکو حاکم شوی. په دوحه کې تړون د امریکای متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو په حضور کې هغوی کړی، د طالبانو دسته چارواکو سره، که هغه هلته ملا برادر وو او که خلیل زاد وو، دواړه د میز تر شا ناست وو. نو دا که اوس ښه ګڼي هم نتیجه او ثمره د دوی په نوم رقم وایي، او که بدې ګڼي هم مسؤولین یې همدغه نړیوال دي، همدا امریکای متحده ایالات دي، همدغه د ملګرو ملتونو اداره ده چې موږ به خبرېدو. له دې ځینه به د یوناما مسؤولینو کډې بار کړې وي او هلته به ورسره ناست وو، د یونیسف مسؤولینو به کډې بار کړې وي، په جمعو جمعو به یې له دوی سره په دوحه او قطر کې مجلسونه درلودل، دغسې د ډبلیو اف پی، دغسې د نورو ملګرو ملتونو د ادارو داسې د ناروی هیواد چارواکو ډیپلوماټانو د سویډن د جرمنی او نورو له دې ټولو حالاتو مونږ خبرېدو. نو اوس د افغانستان د ملت په وړاندې دغه نړیوال دغه هیوادونه پراخ مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري چې افغانستان شتمنۍ کنګل کړي، افغانستان
په خلکو
راستي باندې کړي، دا باید بیرته جاری شي او دغه لوی ملت په مصیبت کې پرې خول شوی ملت د مصیبتونو او تکالیفو سره مخ ملت باید نور په څپېړو نه وهل شي او نور له ستونزو سره مخ نشي.
مننه کوم. سلامت اوسی انصاری صاحب، زبراشم ممتاز احمدی صاحب ته. ممتاز احمد احمدی د چاپیریال ساتنې بیا هم یادونه کوم، وبخی د اوبو او اقلیمی بدلونونو د چارو متخصص دی. تاسو د خبرونې په پایل کې دا خبره وکړله چې کاش کې داسې نه وي شوای چې هغه اوبه چې نور خلکو ته په ګټه تمامېږي د افغانستان خلک ورسره دغسې ناورینونو نه تیر شي. زه غواړم چې خبرونه د تاسو په سپارښتنو باندې پای ته ورسوم. څه سپارښتنې لرئ په اوږد مهال کې چې حکومتي چارواکي، واکمن چې هر څوک ولسونه او نړیواله ټولنه کولای شي په مشترکه باندې او په افغانستان کې د اقلیمي بدلون دغه ناوړه اغیزې چې وسې تجربه کوي او یا راتلونکي دي دا کمی کې او لږ تر لږه دغسې پراخ ناورینونه چې لکه په بغلان کې چې دوه ورځې درې ورځې مخکې مونږ شاهدان وو داسې کرامنځته کېږي، چمتووالی ورته زیات یا ګرسر رامنځته نه شي، مرګ ژوبله یې کمی، ورانۍ یې کمی، څه سپارښتنې کوئ؟ مهرباني.
آن صاحب، زه د جمهوریت په اخرو کلونو کې د افغانستان د محیط زیست ادارې سره په مختلفو ظرفیتونو کې د بانک جهانی په چوکاټ کې، د اتحادیې اروپا په چوکاټ کې، د مرابطو په چوکاټ کې د افغانستان د محیط زیست پالیسي، دغه راز د افغانستان دپاره د تغیر د اقلیم ستراتیژي، دغه راز د افغانستان دپاره د کلایمیټ چینج ټکنالوژي نیډ اسسمنت، چې کومه ټکنالوژي نه باید استفاده وشي د افغانستان د اقلیم د تغیر په چارو کې، دغه راز د افغانستان دپاره د لکه مخکې چې ما یاده کړه د سول د رینیوبل انرژي، دغه د په پالیسیانو باندې ما کار کړی. اصل کې د تاسو کومه پوښتنه چې انصاري صاحب نه وکړه چې څه شی تغیر شو، څه دغه کومه فاصله چې ایجاد شوې ده، څه مشکلات ده؟ خو انصر د 2001 نه تر 2010 پورې دغه ټول مونږ چې کوم دغه سپارښتنې او راپورونه لږه شته دی، البته د افغانستان د محیط زیست په اداره کې شته دی او دوی ورته لاسرسی لري. په هغې کې مونږ ویلي وو چې دغه د کلایمیټ چینج یا د تغیر د اقلیم د اډپټیشن د دغه کوم توافقات باید وروسته د حالاتو د محیط زیست سره وشي او میټیګیشن او چې کوم کموالی باید دغه د ګلخانهیي ګازونو کې راشي، د دې لپاره 6.6 میلیارد ډالر ته ضرورت و چې د هغې څخه جی سی اف هغه کومه اداره چې ده د ګرین کلایمیټ فنډ په نامه د شین اقلیم بودیجې پیس هغه ادارې 2.3 میلیونه منظور کړل او البته هغه پیسې هم تقریبا دوی اداره کړې ادارې دغه شو پروسس شولې. خو بیا دا پیسې چې د جمهوریت د سقوط سره دا پیسې هغوی بیرته ستنې کړلې او دغه راز دوی د محیط د کلایمیټ چینج په برخه کې دوی چې په کوپ کې دوی کانفرنس آف پارټیز دوی هر کال وي چې تېر کال په دوبۍ کې افغانستان پکې برخه دوی نه غوښتې دغه موضوع دی او چې البته په هغې کې یو سلو ونه وي ممالک برخه اخلي او په هغې کې افغانستان دپاره تر 2010 پورې تقریبا د کلایمیټ چینج کې 840 میلیونه ډالر پیسې دوی منظور کړې وي چې هغه پیسې هم دوی اوس کنګل کړې دي. نو دوی
ښاغلی احمدي، دوه دقیقې یا یوه نیمه دقیقه وخت را سره پاتې دی که خبرې
خبر داده چې دغه موضوع د کلایمیټ چینج یا د تغیر د اقلیم چې دا لکه د کورونا او تروریزم غوندې دا سرحد نه لري. دا که چیرته نن په مونږ د سبا په همسایه ملک په منطقه کې په بل شا باندې ده، دغه موضوع باید اول سیاسي نه شي. ملل متحد دی که اتحادیه اروپا ده که هر ممالک، زما سپارښتنه به دا وي چې البته دغه اصلا دغه د تغییر د اقلیم موضوع ته سیاسي رنګ ورنکړي، که دوی د موجوده نظام یا د طالبانو د نظام سره څه ستونزې لري نو دې سرحده پورې باید ونه بوځي، ځکه چې د دې به بیا وروسته چې کله دغه ستونزې داسې یو سرحد ته ورسېږي بیا به هغې د حل لارې وجود نه لري. او بله موضوع دا ده چې زما د امارت اسلامي نه دغه خواهش دی دغه اړونده بخش دی یو متخصص په صفت چې دوی کوشش وکړي چې دغه موضوع دوی دغه کومې ادارې چې دغه کوم برنامې چې جوړه شوې وي کوم راپورونه چې وجود لري په دې کې ډېر زیات کار شوی دی. انتهایي په تېر جمهوریت درې څلور پنځه شپږ کالو کې البته ډېر زیات راپورونه شته، ډېر زیات کار شوی دی، هغې نه باید استفاده وشي او بېرته هغه کوم سپارښتنې چې په هغه راپورونو کې دي، هغه اسنادو کې دي، په هغه ډاکومنټس کې دي، هغه باید د دغه مربوطه کمې ادارو سره بېرته د خپل ارتباطات بېرته منسجم کړي او یو منظم پلان باید دوی په ملي کچه او دغه د منطقې په کچه او د بین المللي کچه د خلکو سره په یو منظم شکل باید مخې ته لاړ شي، ځکه که چېرته مونږ دغسې په دغه سردرګم حالت کې اوسو نو تاسو باور وکړئ چې
مننه کوم. متاسفانه چې د ما وخت را خلاص شو احمدي صاحب، دا بحث ډیر جالب دی، په راتلونکي کې به بیا هم دوام ورکوو. تاسو چې کومه خبره وکړه د هغې لپاره د متخصصانو سپارښتنه به زه وکړم چې ادم په کار وګماري. مننه.